اوردون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد بسر کپا مکړی د دې سات د مهمو خبرونو ولندي سره د ترهګرو سره د مالی مرستو د پیسو ته غیر قانوني لیک د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د سختې څارنې لاندې هیوادونو د نوبلاړي اخر نوم لړنه د پاکستان نوم وبست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د ټویټر له لارې قوم ته په دې اړه مبارکي ویلې او دای د هیواد لویا بریا بللې. د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانی مقدمې په پریکړه کې نااهله ګرځولې. خو د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري ویلي دا فیصله د پاکستان په آئین او قانون باندې حمله ده او دغه فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. د سوات په مدیان ښار او بونیر سولکی یو وار بیا په سیمه کې د امن او ترهګرۍ پر ضد درانه احتجاجونه شوي. او په اسلام آباد کې های کورټ د جبري بې درکۍ د جرم ګرځولو وروسته نن په همدې موضوع په قومي اسمبلی کې قانوني مسوده منظور کړې شوې ده. دا او ګڼ نور راپورونه د خبرونې په اوږدو کې له موږ سره اوسئ.
درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیو ده، زه مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس، په کابل کې نه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یو بجه ده. د خبرونو سرچې کې مو واوریدل اوس هم راځو د دې سات د مهمو راپورونو ولوري ده. د ترهګرو سره د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني د لیګ د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف لخر نوم لړنه د پاکستان نوم وبست. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د ټویټر له لارې قوم ته په دې اړه مبارکي ورکړې ده او دای د هیواد لپاره یو بریا بللې. په همدې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زموږ له همکار اشفاق مومن صاحب سره خبرې کوو. مومن صاحب، خبرونه ته خره غلا سړی مشي
خوارمشي مننه ساس
کور ودان. مومن صاحب، پاکستان هغه کوم لتون یا شرطونه و چې هغه پوره کړل تر سو چې اف ای ټی اف دغه پریکړه وکوله تر سو له خل نوم لړ څخه و باسي؟
مننه ساس مجاهد جواد. د اف ای ټی اف چې کوم د ترخګرو د مالی مرستو د څار نړیواله اداره ده، د پیسو د غیر قانوني ترسیل د څارنې اداره ده، د دې غونډه په پیرس کې د ورځنې غونډه واغه تر سره شو. نن دغه غونډه پای ته ورسیده. د غونډې په پای کې د اف ای ټی اف صدر ټی راجا کومار هغه خبری کانفرنس ته وینا وکړه، او د خپل خبری کانفرنس په شروع کې هغه دا خبره وکړه چې روس چې په اوکران باندې کومه حمله کړې ده د هغې غندنه کوي، او دغه غندنې په ترس کې دا خبره هم ورسره وکړه چې د اف ای ټی اف چې څومره غړي هیوادونه دي، د هغوی تمامو هیوادونو په سلا باندې د غی په مشوره باندې په روس چې کوم د غی پروجیکټونه دا وخت روان دي، او په آینده کې کوم پروجیکټونه دی وغوښتل ټول د دې سره ختمول کیږي. بیا روس ته دی ویلي چې ډیموکراټیک ریپبلیک اف کانګو او موزمبیق او تنزانیا خړ پیرس تراغلل، او بیا دوه هغه هیوادونه چې د دې پیرس څخه وېسته شول پاره کې یو نیکاراګوا نوم واخسته دوی په لومړي ځل باندې، او په دویم نمبر کې د پاکستان نوم یاد کړي چې د کال 2013 نه پاکستان په دغه خړ پیرس کې وغوښته شو. دی وایي چې حکومت یې سخت خواري وکړه، پالیسۍ یې جوړې کړې، حقیقي پلانونه یې جوړ کړل. څلور دیش غوښتنې چې د اف ای ټی اف لخوا د دوی نشي وینو پاغي باندې عمل وکړو، او د منی لانډرینګ او د ترخګورو د مالی مرستو چې کم دین په مخه نیولو کې دوی تر ډیر حد پورې کامیاب شول، او دوی د دغه هرکلی وکړو. به دا وایي چې په دغه باندې د اف ای ټی اف چې څومره غړي هیوادونه دي، هغوی په سلا مشوره باندې پاکستان د دغه پهرست نه لري کړ شو. دی وایي چې دغه یوازې د پاکستان نه بلکې د سیمې د ثبات لپاره هم مهم وو، او د دغه په وجه باندې پاکستان چې کوم دین وغه د دغه پیرس څخه وښته او وښته شو. دوی ویلي چې د ایشیا پیسیفیک په نوم باندې چې د اف ای ټی اف کومه څانګه ده په استرالیا کې هغه اساس لري، نو د دغه څانګه سره به د پاکستان حکومت په آینده کې هم خپل حلې ځلې جاری ساتي، او د دغه خپل پالیسی چې دی جوړی کړی دی په دغه باندې عمل درامت هغه جاری ساتي.
اوس مومن صاحب، چې د پاکستان نوم له دغه خړ نوم لړ څخه وبېستل سو، دا په څه معنی او پاکستان ته ګټه څه ده؟
پاکستان کې کم چې اقتصاد فو دی هغه خبره کوي چې دا به نیخ پنیغه د پاکستان کم دا وخت اقتصادي مشکلات دي، په هغه کې هغه شان کومک ونه کی. خو دی وایي چې په کال 2018 او په 2022 کې د پاکستان حبیب بانک او نېشنل بانک چې کم دی هغوی باندې د امریکا چې کوم ریګولیټری اتارټي د هغې یو تنظیم دی، د هغې اداره د هغې لخوا 225 ملیون ډالر په دې باندې یو او بیا په 55 ملیون ډالر بیا په دې باندې جرمانه لګول شوی و چې ګنې دوی د غیر قانوني پیسو ترسیل کړي دي په دغه موده کې. نو د دې دوايي چې لکه د دې ګامونو یا د دې اعلان سره پاکستان چې کوم په نړیوال مارکیټ کې یا په نړیواله کچه باندې کوم ترانزیکشنز دي, نو دغه ترانزیکشن کې به پاکستان ته لوی لاس وشي, لوی کومک به ورته وشي او دغه مشکلاتو څخه خبر اوسي.
تاسو په پیل کې لګی اشاره هم وکړه د ایف ټی ایف په دې غونډه کې د پاکستان ترڅنګ نور کومي غټي ستري پریکړه وشي.
په دې کې میانمار یو ځنه هواد دی چې د ایران او د شمالي کوریا چې کوم وړاندې نه په تور فهرست کې وو میانمار هم هغه ته ورواچول شو, یو دغه پریکړه وشوله. او بل چې کوم دینو لکه دا پکې لیر لوی دغه او بل د پاکستان سره چې کوم دینو نیکاراګو و قصه مونږه کا, نو د میانمار په حق لبانی دی ویل چې د منی لانډرینګ او د ترخګورو د کومک یا د مالیم رستو چې کوم مخنیولو کې د غي حکومت ناکام شوه او دا وینم مونږه سلور کالو پورې تم او دا و چې لکه دی په د ایف ای ټی ایف چې کوم غوښتنې دی پاري کارو کی خو پاري کې ری ناکام شول او دغه سي هغه چې کوم دینو لکه دغه مخه اوننی وښو. خو د پاکستان په والا بز یو خبره بل حکم چې د هند یو خبريال او هغه چې کله د سوال جواب برخه کې د دغه مشر ټي راجا کومار څخه پوښتنه وکړه د پاکستان په حواله باندې, نو دوه تر په جواب کې دا خبره وکړه چې پاکستان د ترخګرو ځنې ډلو پر ضد باندې ګامونه خستې دي او پاکستان ځنې داسې پالیسي جوړې کړې دي چې پاغي باندې د ترخګرو د مالیکو مخه نیول شوې ده, پای کې بل خصوص د حافظ سعید او د بل چې کوم دغه یو ساجد میر نومېږي په 2008 ممبئی په ترخګر پیښو کې چې کوم د لشکري طیبه مهمه غړي وو, نو دا وی په خلاف چې کوم دینو لکه کومې پریکړې په نږدې کې شوې دي د عدالتونو لخوا, نو د هغه اړخته د دې شروه. بل په پاکستان کې سړنکار دا هم وایي چې د نننه دا وخت په پاکستان کې کم د ترخګرو فعالیتونه روان دي, دا وخت کم احتجاجي مظاهره هم روان دي.
ام دې پښتن ترتم مومن صاحب د پاکستان خود تیر څو کالو رئیس دی ایف ټی ایف د ډیر زیات ژور او سخت سار لاندې و, څنګه تاسو ته اشاره وکول اوس هو الته ډیر زیات مظاهری دي ډیر لارونه دي په ځنګړو توګه د پښتنو په سیمو کې, نو فکر نه کوي چې دا په دې معنی نه ده چې ایف ټی ایف په بشپړ توګه پاکستان له نظر ونه غورځي که څنګه بیا به هم تر سار لاندې نشي؟
څنګه چې په دې خبرو کې ما تاسو ته لومړی هم دا خبرو کې چې دغه صدر په خپل وینا کې دا خبرو وکړه لغه هندي صحافي ته چې ګني پاکستان با د ایشیا پیسیفیک څنګه چې کوم دا وخت په استرالیا کې راغی مرکزی دفتر دی د هغوی سره په دې باندې کار کوي او په پاکستان کې د نن چې څومره د ترخګرو ډلو موجودیا ده یا دغه تل کې کم د وسلوالو ډلو په اړه باندې د نړۍ کې اندېښنې دي, نو هغه ته جواب کولو لپاره یا د پاکستان چې کومې پالیسۍ دي چې د ترخګرو ډلو مخنیوي وکړي د هغه تر مالی کومک مخنیوي وکړي کمې وسلواله ډلې چې په پاکستان کې د موجودیا خبرونه راپورونه په میډیا کې خبريږي, نو باید چې دغه مخنیوي وشي. نو هغه ما غلط اشاره وکړه چې په دې باندې په پاکستان د استرالیا کې چې کوم اساس لري د ایشیا پیسیفیک څنګه د روس سره په دې کې کار کوي او د خپل پالیسي به عملي کوي, نو هغه دا خبره په دې دغه باندې وکړه چې ګینه په پاکستان کې د نن دغه د وسلواله ډلې موجودیا په دې وخت کې موجود د خلک احتجاجونه کوي کوم څه هم روان دي, نو دا به داسې نه چې ګینه مطلب د پاکستان نوم د خړ پیرس څخه وېستل شو بیا چې کم دینو لکه په دې باندې څو ګوتنه شي پورته کول
ډیره زیاته مدنه کور مودان مومنس. درنو قدر من اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا وړاندې په راپور کې موریدل چې د ترهګرو سره د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیګ د څار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف د خل نوملرنه د پاکستان نوم وبست, اما د پدې معنی نه چې پاکستان به تر څار لاندې نه وي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنی او چارو وزیر بلاول بټو زرداری د ټویټر لارې قوم ته په دې اړه مبارکي ویلي او دای د خپل هیواد لپاره یو لوی بریا ګڼلې. لامدې سره ورزو د خبرونې دوهم مهم راپور ته چې د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشیخانی مقدمه په پریکړه کې نه اهله ګرځولې ده. د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري ویلي دا فیصله د پاکستان په آئین او قانون باندې حمله ده او دغه فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. په همدې موضوع په اسلام آباد کې د ډیوی خبریاله رابعه پیر د محل د ویډیو نکلار له موږ سره ملګری شوی. رابعه جانې کومه غاوري خبرونه ته خره غلاس سړی مشي
خیر
اوسې خیر مپنسیب سا جواب سره کور ودان ل دغه نوی پریکړه سره د عمران خان د سیاسي راتلونکو په اړه خلک څه وایي څومره منفي اغیز پرې کېدای شي؟
جواد صاحب عمران خان باندې خو د تیری سمودی راهیسه مختلف کیسونه روان دي، مقدمه روان دي او دغه پریکړه چې دا الیکشن کمیشن نه اهل هم وګرځوه او ویل کیږي چې کومه د دې کومه چوکۍ چې په قومي اسمبلی کې دا هغه خو د وران څخه د استعفا کړی دا او کوم د شپږ چوکۍ چې په تیرو زمینی ټاکنو کې ګټلې دي د دې تر اوسه پورې دی خپل سوګند نه دی پورته کړی. نو دا امکانات دي چې کچري عدالت دغه پریکړه وکړه ولې چې دغه کوم الیکشن کمیشن چې پریکړه کړې ده دغه به اوس عدالت ته ځي ولې الیکشن کمیشن دغه پریکړه خپل تحریک انصاف ویلې دي چې عدالت ته به وړي. عدالت ته ورو سره که عدالت چری د دې خلاف دغه پریکړه وکړه نو د ټولو دغه چوکۍ څخه به هغه نائل وګرځول سي او د امکان دي چې تر 50 کال پورې نائل وګرځول سي او د دې پس که چری دوی نائل وګرځول سو د عدالت لخوا هم نو د دې د ګوند مشرې ختمه دی سي د دې کم نائلی چې د هغه ختمه ټوله 50 کال پورې به وي نو دا د دې د سیاسي ژوند لپاره به یو مشکل وخت وي. خو څه څېړونکي دا هم وایي چې دا ممکنه نه ده ولی الیکشن کمیشن پر کومو بنیادونو باندې چې دا پریکړه کړې ده کچري 63A یعنی دروشپیته ای باندې دا پریکړه سوې ده او دا دروشپیته ای نه ده پر کوم پر بنیاد باندې چې نواز شریف نائل سوی و نه دا هم امکانات دي چې عدالت څه بل رنګه پریکړه وکړي او دوی یوازې دا اوسنۍ کم مده چې ده دا د اسمبلی یعنی کال 2023 پورې دا هم امکانات چې یوازې تر هغه مودې پورې دی نه ان وکړسول سي او بیا بیرته پر کې تا کو نه کې دی خپل برخه خستل سي.
بالکل په دې اړه د عمران خان د ګوند لخوا څه ډول خبرګون راغلی دا په ورته وخت کې دا سویل کیږي چې په یوش مرسمو کې لارینونه هم پیل شوی دي خلک هم په دې پیخي باندې راپریدل دي په دې اړه معلومات څه دي؟
بالکل د عمران خان دغه پزید چې کوم دغه پریکړه رااله د هغې پس ډېر زیات په مختلفو برخو کې د ملک په ځانګړي توګه باندې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې او په اسلام آباد کې ډېر زیات احتجاجونه پیل شوي او ټولې لوی لارې او سړکونه تړل شوي دي. په کراچي کې هم خلک راټول شوي دي راځي شوي دي احتجاجونه کېږي. خو اوس دا خبره مخې ته راغله چې عمران خان خپل خلکو ته ویلي دي تاسو دا احتجاجونه ختم کړئ او لاړ سي او موږ به یو باقاعده لانګ مارچ څنګه چې تاسو معلومه ده چې وختي دوی دغه اراده لري چې لانګ مارچ به کوي د حکومت په ضد او د الیکشن کمیشن په ضد او د ټاکنو غوښتنې کوي نو هغه به برقراره ساتي. اوس دوی دا ویلي دي چې ټول خلک دي دغه احتجاجونه ختم کړي خپل کورونو ته ودی لاړ سي. خو څنګه چې تاسو د دغه پښتنه کوي د تحریک انصاف خپل مشرانو پښتنه کوي هغه ویلي چې عدالت کې چیلنج وي او دا یو نامناسب پریکړه ده ولې چې دا پر حقیقي بنیادونو نه ده سوی. عمران خان دا دریز لري او د دوی وکیل هم دا دریز لري چې کمې د توشخانه دالی چور کسی بی بی دوی تا کمی سوغاتونه چی دوی تر لاسه کری و دا حقی با باقایده توگه نه یوازی پیسی جمع کری سی بی دی بلکه دا غا پیسو باندی تکسونه هم جمع کری سی بی دی. خوکم دا عدالت کم دا الیکشن کمیشن داریز بو او دا مسلم لیگ نواز دلی دا وکیل داریز بو حقی وایی چی دا غا ټول نقشې چې وي یا سوغاتونه وو هغه یې ورخرڅ شوي دي، بیا ډېرې کمې پیسې په زیاتو پیسو خرڅ شوي دي او ډېر کم پیسې چې دي هغه جمع کړې شوي دي په خزانه کې، او نورې ټولې پیسې عمران خان خپل د ځانه سره ایښې دي. په دغه هغه تورونه وو چې د دې له سببه دوی د الیکشن کمیشن لاړه نااعلان وګرځول
شي. او روسي پوښتنه داره که چیرته د پاکستان په ستره محکمه یا سپریم کورټ کې هم امدا ډول پریکړه وسی او دا پریکړه سمه وبلل شي، لکه سپریم کورټ چې پخوا د مسلم لیگ نون ګوند د مشر او دغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د نه هله ګرځولو په اړه کوم پریکړه کړې و، فکر کوي چېډونکو څه ویل ته آی د عمران خان پر ضد به هم دغه ډول یو پریکړه وسی بیل دی چې کوم توپیری چلند وسی او عمران خان به هم نه هله وګرځول شي که څنګه؟
دغه والا جواد صاحب تازه تاسو وایم بلا بیل رائے دي څه خلک خدا وایي چې دا امکان دی د عمران خان په ضد هم دغه رنګه پریکړه وسول چې دوی خپل اساسي ټولې نوې جمع کړې، او د نواز شریف هم یو داسې مقدمه و چې هغه هم خپل اساسي نوې جمع کړې، یعنی کې کم د خپل تزوی سره کم پیسې اخستلې د اقامه په وخت باندې هغه نوې سرګندې کړې. نو دا امکانات شته چې اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ کا هر عدالت ته ولاړه تحریک انصاف حل تم دا کېدای شي. خو څه بیا څېړونکي دا هم خبره کوي چې دا عمران خان د دې څخه د دغه کم حالات چې کم د اساسي چې وي هغه د وړاندې څخه جمع کړي، خو به خو ټوله بیا معلومات دی ورکړي هم دي. نو د عمران د نواز شریف کا مقدمه چې وا هغه په باقاعده توګه سپریم کورټ دغه فیصله کړې و، او دلته فیصله چې د الیکشن کمیشن کړې ده، نو د تحریک انصاف د مشر سره دا یو حق شته چې هغه اپیل وکړي عدالتونو ته ولاړ شي، او کچري عدالتونو د دوی په ضد پریکړه ونه کړل نو دوی بیرته دا نه دي ختمه دی هم سی، خو کچري دا پریکړه وسوه دا اوس پر عدالت باندې اړه لري چې هغه د آرټیکل 63 یعنی دروش پته ای کم تشریح د هغه سره کوي، هغه تشریح په بنیاد باندې دوی په ضد څه قسمه پریکړه مخې ته راتلی شي.
ډیره زیاته مننه رابیا پیر کور مودا.
ډیره مننه کور مودا په ماښام.
درنو قدر منوردونکو د وایس اف امریکا ډیو دا وړاندې په خبرونه کې د سوات په مدین خار او په بنیر کې هم د ورستۍ ولارینو په اړه ورځو په سیمه کې خپل خبريال سره خبرې کوو، خو تر څو چې هغه سره زموږ اړیکه ټینګیږي تر هغه مخکې یو بل راپور درته لرو چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان چې د سوات دی په سیمه کې د بدامنۍ د پیښو په هغه د سختو نیوکو ورسته د جمعې په ورځ خپل پلرنۍ سیمه ته اتللی دی. په دې اړه نور حال د ډیوی خبریالی سادیا قاسم شاه په دې راپور کې راسوالی.
سواد کې د اگست میاش کې د طالب وسلوالو راخکاره کېدو ادب دمنای پیخو نه پس د خلکو کم احتجاجونه شروع شوي، په دغه هرڅ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان خاموشي باندې نیوکو نه پس اخر نن د جمعې په ورځ هغه خپل پلارنای علاقې سواد ته تللی. وزیر اعلی محمود خان سواد کې په غبین جبه کې خبريالانو سره د خبرو په محال هویل دغه هرڅ د ناکیدینو پروپاګاندا وا، او ویل نن دا واضح کول غواړي چې سواد کې امن پر ځای شوی دی او امن او حکومتي عملداري باندې به هیڅ جوړ جاړی نه کړی. وزیر اعلی محمود خان زیاتوي
آج آنے کا ایک مقصد ہے یہاں پہ، اور وہ مقصد یہ ہے
نن دلته دراتلو یو مقصد دی، او دا مقصد دی چې زه د سواد په شمول د ټولو سوبې خلکو ته دا ویل غواړم چې د سوبې امن او عملداري باندې به هیڅ کمپرومایز نه کیږي، او دا زه صفا او آزاد ویم چې د خیبر پختونخوا حکومت د امن لپاره پوره زم دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په داسې حال کې سواد ته تللی چې پرون د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر یا آی جی پی معظم جا هم د سواد سفر کړو، او ویلیو د سواد غرونه د ترهګر څخه پاتې شي ودی. نو مولي په سواد کې د بدامنه رستو پیخو مطبوعاتو سره خبرې کړې وي. خو د سواد کامی جرګي یو مشر زاهد خان وای دوی اوس هم باور لري طالبان اوس هم د دلتنه نه دی وتلی، خو صرف ځای نه بدل کړی دی، او د وزیرانو ګیله کوي په سواد کې سهم او شو دی ولی مخکې دلته نه راتللو او ولی په دې هرڅ چپ پاتیو
او د وزیرانو راتګ چې دوه میاشتې مخکې دی ولی نه راتل چې د خپل قوم سره ناس وي وزیرانو تر اوسه پورې یو خبر یو بیان نه دی ورکړی د دې طالبانو خلاف نن چې حالات د خلکو په زور په شور په جلوسونو په جلسو باندې صحاده پورې رامن شو نو وزیراعلی سوات تراغ دی پورې خو د هغه یو ممبر هم دغې جلسو کې نه حاضري نه کوله
په سوات کې د اگست په میاشت کې د طالب وسلوالو ښکاره کېدو خبرونه مخې ته راغلي وو بیا د یو فوجي او پولیس افسر چې په جوبل حالت کې وو ویډیوز په ټولنیز رسنو خپور شوي وو د خبر پښتونخوا پولیس او فوج هم په خپل منلي چې د اگست په میاشت کې د سوات او دیر په لری پرتو غرونو کې وسلوال لیدل شوي وو او د دغه وروستو په سوات کې مظاهره هم پیل شوې دي محمود خان په دې مهال دا هم زیاته کړه چې سوات کې امن پر ځای شوی دی او د ټول پاکستان نه سرګرو ته سوات ته د راتګ بلنه هم ورکړه او وی ویل سه هم د صوبایي حکومت پر ضد مظاهره کوي په دې کې د پی ڈی ایم لاس دی په سوات کې د بدامنۍ پر ضد په غټه کچا پرستو کې مظاهره پیل شوې دي او نن د وزیر اعلی سوات ته د تک په محال هم په مدین کې د احتجاج اعلان شوی دی د سوات نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې هم د بدامنۍ پر ضد او د امن لپاره د احتجاجونو یو لړۍ دوام لري سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پېښور
درنو قدر منوردون کو د وایس اف امریکا رادیو دی ودا د سعید قاسم شاه ریپورت کې مو اوریدل چې د سوات د وزیر اعلی سفر سره په مدین کې د احتجاجونو اعلان شوی دا سي روسي راپورونه دي چې د سوات په مدین خار کې او په نیر زلو کې د احتجاجونو شوی دي دوی د ترهګری او د نامنیو پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي او احتجاجونه کړي دي په ورته وخت کې د صوبایي حکومت د اطلاعاتو صلاحکار محمد علي سیف ویلي دي چې له ټي ټي پی څخه غواړي چې له سوات سیمې څخه ووځي بل په لوبیا د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ویلي دي چې په سوات کې اوس ترهګر نشته په همدې موضوع ورزو په سیمه کې د خپل خبريال فیاض ظفر صاحب سره تر اړیکو ټینګې دوه وروسته تاسو ته معلومات درکو خو تر هغه مخته یو بل مهم مسالې ته راځو چې د پاکستان قومي اسمبلی د هغه قانوني مسودې منځوري ورکړې ده چې پکې په جبري توګه د خلکو د بيدرکه کوونکو ته د لسو کالو د بند سزا ورکول شکیږي په دې اړه ورزو په سیمه کې په اسلام آباد کې د ویل خبريال پیر ولا شاه سره خبرې کوو پیر صاحب کده ما غوري خبرونه ته خره غلاس سړی مشي
مننه تاسو
پیر صاحب د بشري حقوقو او د خلکو د بيدرکۍ په اړه دا څومره مهم ګام ګڼل کیږي
مهم ګام ګڼل کیږي دا سړي چې پاکستان کې دړوان نه کم قانون نشته لري د جبري بيدرکه کې دوه والی سړي دي دي کې او پچا باندې سزا ثابتي کې چې هغه بي ګناه خره پچت کولو نه هغه خلاف سزاګان نشته ست قانون نشته نو یو هغه څه و په نومبر کال 2020 کې چې هغه وخت د پی ٹی آی ګورنمنت یو بل پاس کړم دا شان د قانوني سم لینا سم چنن پاس شوه دی او نن نن بلکیم دا دی چې په بچا باندې دا ثابت شو چې دا بي ګناه یو کس چت کړو دغه ته بدل لس کال بند سزا ورکول کیږي او هغه بل دا چې کوم د پی ٹی آی حکومت پاس کړو خو بیا دا غي وخت د قانون د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلو چې کله دا بل سره تلاړ نو په خپل دا بل به زړه کړ شو او شیرین مزاری هغه وخت دا ویلو چې هغه د آی ایس آی هډ کوارټر ته را بدل شي او هغه د سپیناوي غوښتل شو په دې بل باندې نننې چې کوم بل دی په دې کې بیا نن چې کله دا منځوري ده نو په دې کې بیا د ځینې پارلماني غړو دا تحفظات چې په دې کې یو شک دا هم وو چې کوچا کوم کورنۍ دا الزام له غوړو چې دی یو غړو چې او چتر دا الزام دی غلط ثابت شو نو د کورنۍ ته دا چا چې خاص ورکړي غلط ده ته په دې ځکه له باندې سزا اورول کیږي هغه شي خود له حکومت لره کړی دی خو مهمه خبره دا ده چې زمونږ د پارلماني غړو سره خبرې شوې دي او د بيدرک خلکو چې کوم فعالین دي نو هغه وی چې دا یو لومبي ګام دی خو ډېر مهم ګام دی د قانوني سمله نه پاس شو اوس دوی دا وی چې اکار دا چې حکومت دا د سنټ نه پاس کی او بیا دا عملی کی او بل دا چې په دې کې نورم سونه نیمګړتیاګان دي چې دا هم ته خط نکلي او دا غوښتنه پکې هم د بشري حقوقو فعالین کوي چې د دې اطلاق چې کوم دی یا نفاذ هغه د اوس نه کیږي اغه د اغه ټول کې سنو شي چې کله داسې پاکستان کې د خلکو جبرو چتول په خښورو شوی جی
پیر صاحب تاسو هم ورته اشاره وکول کله چې دا قانون بل اخره پاسي بیا به عملی کیږي او عملی کیدل د قانون لپاره دونه هم ډیر یو مهمه او ارزښناکه مرحله وي یا مهم پړاو وي. په دې اړه سیډونکو څه وایي؟ ځکه په پاکستان کې چې ادا کیږي د بلوچستان له خوانه یا د نورو پښتنو له خوانه په لزګونو زره خلک په زوره بدرکه شوی دي او دوی دغه ادا کوي چې دا په پاکستان کې زورور او ځواکمن خلک دي چې دا خلک به درک کوي دا غوی پوړان دي بدغه قانون سره ول عمل کیږي د عمل کیدو امکانات هم شته وکنه
نو سلون کې دا وایي چې پته ولګي چې دا قانون کم هدا پورې موثر ثابتيږي یا بلکې زموږ چرن کوم خبره د پارلماني غړو سره شوې نو باغی کې خود پیپلز ګوند چې حکومتي اتحاد کې شامل دي دا غي غړو د عبدالقادر مندوخیل چې دا قانون او انصاف قائمه کوي ټای غړو هم دي هغه ته نړیوال مطمئن هم نو او مایوس تو او هغه دا ویل چې هر په دې کې څه دا هغه طاقتورې ادارو چې په چا باندې الزامونه لګي نو دا غي د جوابدهي سو نظام په دې کې اوس هم نه لري ټاکل شوی او هغه چې زموږ مجبوري دا و چې دا بالکل موږ نو پاس کړي د بیا به یو ډیر لوی مرحله وخته په میاشتو میاشتو باندې کېږي او د ریبل پاس کېدل ضروري نو هغه به چې وخت یې دوه سره به په دې کې موږ کوشش کوو چې نور بدلونونه راوړو تر څو چې دا باندې کېدو خبره ده نو سړون کې دا خبره هم کوي پاکستان باندې نه یوازې د پور دننه خو د بهرنی ادارو له طرف نه ډیر فشار دی چې دا یو داسې معامله ده چې بزرګونو خلک به درک دي خو قانون نشته نو لپاره قانون جوړول پکار دي د پاکستان مجبوری ده چې د بهرنی نړۍ او ادارې له متوین ډول لپاره موږ دا قانون جوړیږي عمل کېدو پته به بیا لګي خو دا وایي پارلماني غړي چې کم از کم یو قدم واغستل شو او په دې کې بیا نور د بهتره گنجائش ته خو تر سوچي د پاکستان د فوز د رسې د پاکستان فوز او د الزامونو د دوی چې د استخباراتي دارو سلاست په دې کې یا د پاکستان استخباراتي دارې داخله کوچتوي د نن ډېر مخ یو د وکاله مخ د فوز د هغه وخوان جنرال اسف غفور ویلو چې د ډېرو پاکستانیانو د مړو د جوړدي په تاسو کې نه لګي چې د افغانستان ته وړېدلې دي د فوج په قبضه کې نه دي دا د فوج د رسې دي جی
ډېره زیاته مننه پیر صاحب کور مودان
وی او ای دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلی رش ساته
درنو قدر من اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا لملتیا مو مننه د خبرونه په سر کې مو واوریدل چې نن د اف ای ٹی ایف اداري پاکستان لخل نمرار څخه وستې دی پاکستانی چارواکو په ځانګړي توګه د بهرنیو چارو وزیر د دې پیخي هرکلی کړی دی او خپل ولس او قوم ته یې مبارکي ورکړې ده. درنو قدرمن اوردونکو په یو بل راپور کې اوري چې د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اطهر من الله د جرات په ورځ ویلي د نړۍ په نورو هیوادونو کې زیږیدونکو ماشومان ته د هغه هیواد شهریت ترلاسه کیږي خو وايي په پاکستان کې په دې اړه د شته قانون سره سره د ناملي کیږي. د عدالتي کړنې په موقع مشر قاضي اطهر من الله ویل د زیږون د سند یا پیدایش د سرټیفیکټ په اساس شهریت ورکول کیدای شي او نوموړي د کورنۍ چار وزارت ته امر کړی چې صدر وشکلن افغان وګړي فضل ته د پاکستانی شهریت ورکولو په اړه دي اقدامات پورته کړي. قانون پوهان دا معاملې یو پیچلې مسأله ګڼي او وايي په دې لار کې قانوني او سیاسي خنډونه کېدای شي چې د عدالت امر عملي نه کړي. نور حال د وقار احمد په دې ویډیو راپور کې
دا خبرې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر من الله پاکستان کې د زیږیدل افغان وګړي فضل حق د اغه خواص د اوریدنې په محل کړي چې پکې خواص کون کې د پاکستان د تابعیت ترلاسه کولو عریضه کړې و. فضل حق په خپل دغه خواص کې د های کورټ نه غوښتیو چې په پاکستان کې زیږیدل دي نو باید چې د پاکستان شناختی کارت او پاسپورت دی ورته جاری کړي شي. په پاکستان کې د شهریت قانون د کال 1950 راهسه موجود دی خو تر اوسه په دې قانون عمل نه دی شوی.
According to the citizenship 1951 the law applicable da aur de ke bilkul clearly kali di jani citizen born in pakistan soil از ا سټیزن اف پاکستان.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه پاکستان کې شاوخوا 2.8 میلیونه افغان کډوال میشت دي. سږ کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په افغانستان د قبضې وروسته شاوخوا 2,50,000 اضافي افغانانو په ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه اغستې چې په کې لوی شمیره کې امیدوار افغان میرمنې هم وې.
دلته په پاکستان کې په لوی شمیره کې داسې ماشومان زیږیدلي دي چې نه ورسره د افغانستان تابعیت شته او نه د پاکستان. خو د اسلام آباد های کورټ د دې فیصلې له کبله به هغوی ته پاکستان شهریت ترلاسه کیږي.
په پاکستان کې میشته افغانان له اوږدې مودې راهسې دا شکایت کوي چې هغه افغانانو ته د پاکستانی شهریت او حقونه دی ورکړې شي کوم چې د مودو راهسې په پاکستان کې ژوند کوي. اوس په پاکستان کې میشته افغان کډوال د اسلام آباد های کورټ د مشر قاضي د بیان ستاینه او هرکلی کوي.
د پریکړې ته خو ډېر ښه نظر باندې ګورو، ځکه دا دنیا اصول دی. اروپایي ټولنه هغه همدغه اصول لري چې کوم افغان یې که پاکستاني هر څوک چې هلته په هغه وخت کې پیدایشتي وشي دستي نېشنلټي ورته ورکول کېږي. دا خو دواړه بیا ګاونډي ملکونه دي.
د بشري حقوقو فعال او د افغان کډوالو د قانوني مرستو لپاره د جوړې غیر دولتي ادارې مشر لیاقت بنوري اډوکیټ وای کچره اسلام آباد های کورټ د شهریت په ملکی قانون کال 1955 د عمل حکم جاری کړو، نو پاکستان کې زیږیدل تر اتو لکو افغانانو ته پاکستانی شهریت به ترلاسه شي. خو ورسره نوموړی دا خبره هم په ګوته کوي چې دا دومره ساده معامله نه ده او د دې په لاره کې ډېر سیاسي او قانوني خندان شتون لري.
25 کسانو فیملی دا کہ یو بچہ دے پاکستانی دا او باقی 24 چدی افغان دی اغه و پسی دا او بیا دا خپل دا سٹیزن شپ ری ووک کئ سسٹین ریٹین کئ پردی دا او بیا دا ډېر غټ ایشوز و جوړی دی. نا
د کورانو چارو وزارت وکیل عدالت ته ډاډ ورکړي چې وزارت به زر تر زره د خواسکون کی افغان وګړي د زیګون سند تصدیق کړي. د مقدمه اوریدنه د اکتوبر 28 پورې زندول شوی دا. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درنو قدر من اردن کو یو بل راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د جنو لپاره د منځنیو خوانځیو یا میډل سکولونو د خلاصولو د غوښتنو په دوام د نړۍ 28 هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو حکومت څخه غوښتي چې د شپږم ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې د افغان جنو پر مخ خوانځي ژر تر ژره پرانیزي. دغو هیوادونو په افغانستان کې د میرمنو د ملګرو ډلې په نوم اعلامیه کې په افغانستان کې اساسي او بشري حقونو ته د نه درناوي زیاتوالي او د میرمنو په وړاندې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. نور حال د عبدالرزاق پرې بوډ کې
د اعلامیې تر مخه د غډلې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې د تیر یو کال راهسې په افغانستان کې د جنکو د منځنۍ درجې په تعلیم لګولې شوی اغیزمن بندیز دی زر تر زره واپس واخلي. د ډلې غړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یوناما څخه هم غوښتنه کړې چې په هیواد کې روان وضعیت په اړه دې څارنه وکړي او د دوی سره دې معلومات شریک کړي. د افغان میرمنو د حقونو فعال مریم اورین بارکزی وایس اف امریکا ډی نیوز ته وایي کچري طالبان د نړیوال ټولنې دغه خواست عملی نکړي نو د افغان میرمنو معاشرتي او اقتصادي وضعیت به نور هم خراب شي.
بعد مرغه هغه کسی چې 40 کاله په دې باندې سرمایه گذاری وشوه، کار، زحمت، تحصیل زده کړه، اول نن د بعد مرغه د خپل کورونو په چوکاتونو کې ژوند کاوه، نو د اول نه منفی تاثیر د خزینه او په قسمت کې د لودلا او دا به لا زیات چیزه کچه ورځ په ورځ اقتصادي کچه د افغانستان د خلکو ښکته کیږي.
په دغه اعلامیه کې د طالب چارواکو له خوا د هغه خونځو د بیرته بندولو په اړه اندېښنه ښودلې شوې چې سمودلوان دي په ځینو ولایتونو کې د خلکو لخوا پرانستل شوی وو. د سپتمبر د میاشتې په شپږمه په پکتیا ولایت کې د ځی خلکو او د سکولونو مشرانو لخوا د منځنۍ درجې سکولونه د ځی خلکو په وینا پرانستل شول، خو بیا د طالبانو لخوا وتړل شول. خاغلی بارکزی زیاته کړه کچري افغان طالبانو د منځنۍ درجې جنکو په تعلیم بندیز جاری وساتو نو د سره په هیواد کې د انساني قدرونو بحران رامنځته شي.
د اوس تاسو وګورئ اکثریت ډاکټران اکثریت غلایق میرمنې چې په افغانستان کې مطراوي په ټولنه کې مطراوي د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کوي او په هر سکتور کې چې وویني په اقتصاد په سکتور کې وویني په صحت په سکتور کې وویني په تعلیم او تربیه په سکتور کې وویني هغه کډرونه ټول وتلې دي او که بیا تعلیم ونه شي او تعلیم ودرې کې پنچونو باندې زه فکر کوم چې یو رکود د کډرو په افغانستان کې وجود تراشي
که څه هم د اعلامیه په اړه افغان طالبانو خپل کم غبرګون نه دی خودلې خو له دې وړاندې وار په وار ویل چې د تیر وختونو په پرتله د میرمنو او بشري حقوقو زیات خوندې دي په افغانستان کې مش د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد پروفیسور عبدالناصر شفیق وایس اپ امریکا دی ونی واستوي
په کاردا د شي د اسلامي امارت له خوانه په دې رابطه باندې داسې پالیسی غوړ شي چې یوازې د سپین او تور او یوازې د مخالفت پالیسی نه بلکې سه هغه را دي خوشي او سه دوی وروړاندې شي او یو بل سره د تفاهم د لارې نه یو بل سره همکاري وکړي ځکه افغانستان به ته په خو درول لپاره د نړۍ مرستو ته مالتي لري او که چې ته د هغه غوښتنې چې د شریعت سره په ټکر کې نه دی هغه ونه منل شي نو زه فکر کوم دا به د ټولو لاس ته راوړلو کوښښ بکیږي ارسه بل لاس ورکړل شي
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد سور وزلوان د په ترکیه کې د دینی علماو د اتحاد یوه غونډه ته ویلی وو چې حکومت یې د جنکوز د کړو ته اجمن دی خدای نو وخت کار کړی چې د غونځي با کله پرانستل شي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر
درنو قدر منوردن کولشمن سره سم رازو په سوات او بنیر کې د ورستۍ ولارینونو په اړه تاسو ته خبر درکو په دغه سیمو کې په سیمه کې یو ځل بیا د امن او ترهګری په اړه مظاهری شوې دي د سیمه خلک په خپل سیمو کې امن غواړي او د ترهګری پر ضد باندې خپل غږونه پورته کوي ورزو پام دې موضوع نور حال د ډیبي له خبريال ارشد مومن نه بوختو مومن صاحب خبرونه ته خراغ لاس سړی مشي د سواد مدیان
ډیر مننه واجد جواب صاحب ډیر مننه خوشاله اوسئ
کور ودان د سواد د مدیان او د بونیر زولې پاړه د ورستۍ ولارینونو حال څه دی
جی مجھے جواد صاحب سنگھ کے پتا تھا پر خیبر پختونخوا کے رسو میں اشتنا خیبر پختونخوا بے لبی نسم کے دغد احتجاج لڑے روانہ رام خاص کر پلے تیر سو مودا کے پسوات دیر باجوڑ مومند خیبر نور قبائلی ضلعی چکم دی دا پیخور جی نے برقی دی الت وقت تو وقت دغ احتجاج میں کی گی پسوات کے منگی نے مجھے جواد صاحب شیر تیرو سو مودے نا ار جمع دا غریزت او د امن په حق کې بلابل سیمو کې احتجاجونه کیږي نن هم دغه لړۍ یو برخه واچې په مدن کې دغه احتجاج شروع الته چې موږ د احتجاج ګډونوال چې کوم دي هغه سره تل خبرې کړي هغه وی چې د سواد قومي جرګې غړي شامل د مدن د سواد د بلابل برخو دغه چې کوم خلکو هغه پکې شامل او د احتجاج کې موږ نور احتجاجونه کې کتل چې د امن په حق کې چې د کوم مظاهره وی نه د یا زنانه بالکل نه وی او یا به تک ډېر یو څو زنانه راتلي د دې کې دا ویل کیږي چې د نورو په نسبت د زنانه یا د خځو شمیر چې کوم دی هغه هم ډېر زیات وو د خلکو بنیادی غوښتنې څنګه دا نور احتجاجونه کیږي دوی وی چې په سیمه کې د امن راوستل شي دلته او خاص کر د مدن د چې کوم احتجاج دې کې دا غوښتنه شوی دا چې د سیمه د امنیت چارې چې کوم دی هغه د پوز په ځای باندې پولیسو ته ورکړل شي دا د نیر کوم دغه غوښتنې شوې دي او د صبح نورو برخو کې چې کوم احتجاجونه کیږي پاره کوم دغه غوښتنې کیږي چې امنیت راوستل شي کوم دی دا د ریاست ځموري ده او د خبر پښتونخوا کمیشن کې چې احتجاجونه کیږي د دې خلک نور بدمنی نشي غملې مجاهد جواد صاحب د تاسو ته دمو ما چې دا احتجاج په دغه ورځ باندې شوی دی چې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هغه هم سواد ته په دوره باندې او تیر ورځ د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر موزم جان ساری هغه سواد ته تللی وو موزم جان ساری ویلي دي چې دوی په سواد نه د وسلوالو مکمل خاتمه کړی دا چې کومې علاقې خلکو ویل چې دلته وسلوال ښکار شوی دي هغه ځکه د پولیسو رسېل کړی دا په بعض ځایونو کې چې کوم دي چې پښتنه جوړ کړی دي وزیر اعلی نن دا خبره کړې ده چې په سواد کې مکمل امن دی او په سلګرو باندې دا غږوم کړی دی چې تاسو کولای شئ چې دلته راشي او دلته مکمل امن دی او دا غږ په سلګرو ملګرو باندې کړی دی. تیر جمعه مجاهد جواد صاحب د تفتا د قومي کچې خبرو کما چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د سټیرینګ کمیټې غونډه شوې وه، پاره کې د ترګري ضد چې کوم ادارې دي خاص کر نکتا دا داغي د بیا پالولو ویل شو، او د نکتا د تفتا د وضاحت کما چې د نکتا دا کار دی چې په ملک کې چې کوم دغه د استخباراتي ادارې دي کاغه د پولیسو سره تعلق ساتي، کاغه نورې دي، کاغه آی بی دا، کاغه آی سای دا، هغه ټول معلومات راټولوي او هغه نکتا کوي او نکتا کې هغه څېړنې کوي او د هغې په بنیاد باندې بیا د ترګرۍ ضد یا چې کوم عملیات کېږي د هغې لپاره یو پلان جوړول کېږي. نو د حکومت لخوا چې کوم دی دا ګامونه چې کوم دي دا روان دي. سمو د وړاندې د پاکستان د پوسټ سر لښکر چې کوم دی هغې دا خبره کړې وه چې د دوی تشکیلات تیار دي. د پاکستان وزیر داخله هغوی ویلي چې په ملک کې چې څوک هم د ریاست خلاف ګام پورته کوي او بېګناه خلک وژني دغه خلکو په ضد باندې به ګامونه اخیستل کېږي او هغه خلک به د هغې مخه به نیول کېږي. نو دا ټول صورت حال په خیبر پختونخوا کې د تیرو خاص کر د اګست د میاشتې نه کله نه چې هلته د وسلوالو ښکاره کېدو ویل شوي او هم احتجاجونه شروع شوي دي او هم ورسره ورسره هغه وخت د هغه وخت نه د حکومت لخوا دغه بیانونه چې کوم دي دا مخې ته راځي. جی مجاهد جواد صاحب
ډېره زیاته مننه. مومن صاحب کور مو ده
ډېره مننه. مجاهد جواد صاحب خوشاله اوسئ.
درنو قدر منوردونکو په راپور کې مو د ارشد مومن نووریدل چې په سواد کې او دغه ډول په بنیر کې یو ځل بیا د امن لپاره خلکو مظاهره کړې دي د ترهګرو پر ضد خپل غږ پورته کړی دی. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې سږ کال وسوال بریدونه یو ځل بیا زیات شوي دي او د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په دغو پیښو کې تر 450 زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې امنیتي عسکر دي. چارواکو دا خبره نه ده منلې چې ګواکې دا د ترهګرۍ یو نوې څپه ده او دا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نتیجه بولي. په سوات کې د ترهګرۍ د ورستیو پیښو پر ضد سترې احتجاجي مظاهرې شوې دي او ملت پال ګوندونه د ترهګرۍ د بیا خپرېدو اندېښنه څرګندوي. د وی او ای د رپورت تفصیل زموږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
په ورستیو میاشتو کې چې د پښتونخوا په سوات او وزیرستان کې د ترهګرۍ کومې پیښې وسوې، د پښتنو ملتپال سیاسي ګوندونه د غوسیمو ته د ترهګرو بیرته راستنېدل ګڼي، خو اسلام آباد وایي د دې سبب په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدل دي، ځکه چې وایي د پاکستان مخالف وسلوال هلته پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو تایید کړی ده چې د روان 2022 کال په لومړۍ نهه میاشتو کې وسلوالو په سلګونو حمله کړې دي چې وایي په هغه کې تقریبا 350 پوځیان او د نورو امنیتي ادارو عسكر وژل شوي دي. د دغو اکثرو بریدونو ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلې دي او د کومو ځمواري چې دوی نه دي منلې چارواکو یې پړه پر همدې ډلې وراچولې ده. د پاکستان امنیتي چارواکو وی او ای ته وویل په روان کال کې وسلوالو پاکستانی طالبانو تر ټولو زیات بریدونه په پښتونخوا صوبه کې کړی دي چې وایي شپږ نوي پوځیان وژلي او لږ تر لږه 280 ټپیان کړی دي. د پښتونخوا د پولیسو ادارې هم دا خبره تایید کړې ده چې په روان کال کې د وسلوالو په بریدونو کې 280 پولیس عسكر وژل شوي دي. چارواکي وایي په روان کال کې نور وسلوال بریدونه د پاکستان په نورو صوبو کې شوي دي. وای په هغه کې زیاتې په بلوچستان کې وسلوالو بلوچستانو پر امنیتي ځواکونو کړې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو هم په دې موده کې د پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت د پلټنې د عملیاتو رپورټونه ورکړي او د سلګونو وسلوالو د وژلو داوی یې کړې دي. د پښتونخوا په سوات سیمه کې 13 میاشت تر څو وسلوالو بریدونو وروسته ستره احتجاجي جلسې شوې دي چې زرګونو کسانو پکې ګډون کړی. په دغه احتجاجونو کې له حکومت او امنیتي ادارو څخه په کلکه د ترهګرۍ د بیا خپرېدو د مخنیوي غوښتنه شوې ده، خو د پاکستان یو پوځي چارواکي دا خبره رد کړه چې ګواکې په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونه بیا زیات شوي دي او دا وایي وکړه چې د ترهګرۍ خلاف د پوز لخوا د څو کال مبارزې په نتیجه کې اوس په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي. د پوځي چارواکي له دې کبله چې له رسنیو سره د رسمي خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط ویو ته وویل په افغانستان کې د ځانګړو امنیتي حالاتو او د ترهګرو لخوا د پاکستان خلاف د افغان خاورې کارول کېدو له کبله د پښتونخوا په نویو ضلعو کې ټک ټوک او جلا پیښې شوي دي چې دا په تیرو کلونو کې د خونړیو وسلوالو بریدونو په نسبت د ترهګرۍ یوه نوې څپه نشي ګڼل کېدای. افغان طالبانو دا خبره بیا بیا کړې ده چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په ګډون د هیڅ بهرني هیواد په خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي او په تېر یوه کال کې د خپل حکومت لخوا د پاکستان او تحریک طالبان ترمنځ د خبرو منځګړتوب هم کړی خو دا خبرې تر اوسه نه دي کامیابه شوې. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وی او ته په خپل وروستۍ مرکه کې وویل دوی تیار دي چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو امنیتي اندېښنې ختم کړي او وایي هر هغه څوک به د غداري په تور نیسي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په خلاف استعمال کړي. خو د پاکستان او د نړۍ د نورو هیوادونو په ګډون سیاسي چوڑونکي لا هم د طالبانو پر دغو داوو شکمن دي چې ګواکې دوی به په اغیزمنه توګه د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته خطر پېښولای شي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
درنو قدر من اردوونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډی وی دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې اوري او ویني. ورزو بلوچستان ته چیرې چې د روغتیا د څانګې پوهان وایي هلته په ښځو کې د سرطان ناروغۍ مخ په خپرېدو ده. ډاکټران وایي ډېری ناروغان د درملنې لپاره هغه وخت ورځي کله چې دوی د ناروغۍ په دویم یا څلورم پړاو کې وي، ځکه ښځې د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو له امله په اسانه او ژر د ناروغۍ د سر پیدا کولو موندلو درملنې لپاره ډاکټر ته نه ورځي. په دې مرحلو کې د ژوندي پاتې کېدو چانس بیا ډېر کم وي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په دې ویډیو ریپورت کې.
55 کلنه تجربه د سرطان په ناروغي باندې اخته ده. دا هر میاس د علاج لپاره له کوټ شار څخه د 100 کیلومتر لري دوکي زخراجي
علاج غمن شو ده. هغه ورځ نو تر هغه ورځ چې کوم د مدرسن ورځ او خبره کوي خبره لګوي مشکل لای بیا دوکي ده.
لال محمد بیا د افغانستان د پرا ولایت اوسیدونکو دی. دوی هم د کینسر د علاج لپاره کوټ ته راغلي دي. وایي چې دغه علاج ډیر ګران دی، د وایانې ډیر ګران دي، د دوی په وس نه دي.
دا به مریض می ورور دی، وینه کمې راوړې مې د علاج لپاره دلته نه چې خدای وکړي شفا ورکړي دلته راغله. افغانستان کې علاج چنان علاج دي کې دلته مې دغه لپاره راغلم چې هلته علاج نه کېږي.
ډاکټر زید محمود د بولان میډیکل کمپلیکس د کینسر د وارد مشر دی، وی چې په بی ام سی هسپتال کې د دې لپاره یوازې 23 دی، خو دوی ته هر کال تر 3000 زیات ناروغ راځي او نور هسپتالو ته هم ځي، خو دا غوښ میره نه د معلومه.
پورا برایزم ایشیا کې زات کینسر د چاتی کینسر د هغه بعد بیا پاکستان کې وګور زات کینسر دا چاتی کینسر ده. تقریبا 148,000 خواتین دا بیماری کی مابین کی زد کی راضی تقریبا ڈائگنوز اوس وی بیا بات کی کم مریضان مطلب لیٹ سٹیج کی راضی تقریبا 45,000 خواندې مندې دا زده دنیا سره جان بازی په و بیلل.
سمینا احسان د صوبایا حکومت د شیشګړي د څنګه مرستيال ډایریکټر ده، وی چې دوی یوازې وهغو خلکو ته د سرطان مفت علاج کوي چې له چا سره کامی شناخت کارډ وي. دا خبره هم کوي چې له تیرو څلورو میاشتو څخه د سرطان مالی ونډه ختمه شوې ده، اوس ناروغ په خپلو پیسو باندې په علاج کولو باندې مجبور دي.
چاتی کینسر کی اول سٹیج کی مجھ مطلب ہر حال کی کوشش کو چی مریض میڈیسن انڈومنٹ فنڈ سر مجبور کو چی دے علاج اسی اور بل چی دے مریض دا پارا دا ضروری دے چی دے پٹائم بند دی راسی اور تشخیص اسی دا مرض گا.
ڈاکٹر زاید محمود دا سرطان دا ناروغی پا اڑا بانی ویائی
سر وجوہ دا دا کم نسوار دا پلمیٹ دی شیشہ دا سنگار دا ان را مٹیریل دی اور لیک آف ایکسرسائز مجھ ورزش نہ کو اور سبزیان پھل فروٹ وغیرہ مجھ نہ خور اور داغوش دہم سے تپارا سم نہ دا اور واک لازمی دا ٹھیک نہ متوازن خوراک پہ مجھ بھی استعمال کو ولدا گرد دے فیکٹر دا سرطان ہو
د تیب د څنګ مایرین وی چې د سرطان د ناروغي پر وخت باندې علاج کول ډیر مهم دی. د دوی په خبره چې زیات شمیر ناروغ دوی له هغه وخت راشي چې هغه د ناروغي په آخري پړاو کې وي، بیا د دې علاج کول ناممکن وي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
درنو قدر منوردونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په بلوچستان کې د میرمنو د سرطان یا کینسر ناروغي مخ په خبرېدو ده او زیاتې میرمنې پرې اخته شوې دي او په ورته وخت کې میرمنې په اسانه او ژر تر هغې روغتون ته نه ځي تر څو دغه ناروغۍ درېیم او څلورم پړاو ته ونه رسیږي، چې بیا په دغه پړاو کې د ژوندي پاتې کېدو چانس یې ډېر کمیږي. په خیبر پختونخوا کې ګاڼې پیل شوې دي. کروندګر وایي سږ کال د ګنو پیداوار زیات دی، خو د یوې چټې ګړۍ نرخ 15,000 روپۍ دی چې دا په ګنو د شوې خرچې په پرتله ډیر کم دی، خو دوی ځکه ګاڼې کوي چې وروسته کېدای شي دا نرخونه د دوی په وینا نور هم ښکته شي. ملک وقاص د ګنیو د کروندګرو په حال باندې یو راپور تیار کړی.
په پښتونخوا صوبا کې د سیلابونو نه د بچ پاتې شوې غنو فصل تیار دی او کروندګر غاڼه تړلې وي. خو دوی وایي ځینې کروندګر په ګوړه کې چینی کاروي چې نرخ ورسره راټیټ شوی دی. دوی وایي تیر کال یوه سټه ګوړه په 19,000 روپۍ خرڅېده او اوس دغه ریټ 12,000 نه 15,000 روپو پورې دی. پښتونخوا صوبہ کې په زرګونو اکڑ ازمکا سیلابونو ځپلې ده چې تیار د غنو فصلونه یې تباه کړي. حکومت چې بچ پاتې شوی ځمکې دي، نو د کروندګرو د وینا تر مخه سخت کال د هغې پیداوار د یو کور وزن 10 دړې ته رسیدلې دي.
د دې میاشتې په سر روانه کړه، لکه 15 ورځې مخکې روانه کړه. الحمدلله ګړم کوي او د لګان مروغ دي. خدای دې بس دا یو وړه خامخا زمیدار لا پت راځي. اوس هغه وخت ته ریډونه پرې وتلو، نو اوس هغه وخت هم خراب وي. دا هغه خو بچو خو هغه وخت هم خراب کی ولی چې روانې په 18,000 سټ اپلا او شیرونو 15,000 لراله.
کروندګر دغه غاڼه د تیر کال په پرتله 40 ورځې لواندې تړلې دي او دا ځکه چې دوی سره اندېښنه ده چې غاڼه د نور ځنډېدو له وجې نرخونه نور راټیټېدای شي.
دا ریټ پته نه لګي، اوس 15 ریټ ته لږ گزاره کوي، بیا وروسته ریټ پته نه لګي. موږ چې د اجارې ورکو کړه غنه مانم ته وکړو، د غلې کمې دي د وجې د مرګري پسې راغلی چې دا نمبر ته ونیسو.
د زراعتو کارپوهان وایي چې زیاتره وختونو کې کروندګر د اقتصادي ستونزو سره مخ وي، نو دغه ستونزې نه بچ کېدو لپاره باید د غنو هاغه معیاري تخمونه د وکارل شي د کم چې پیداوار زیات دی او ناروغۍ پرې کمې لګي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، 400.
درنو قدمون اردوونکو، څېړونکو وایي چې د پېښور ښار هوا ډېره په دې وروستیو کې ککړه شوې ده. ډول ډول ذرات او غازونه دي چې د روغتیا لپاره ډېره ناوړه اغېزې لري. نور حال له سیمې څخه د ډیوې د خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې.
سیړونکو وایي د مختلفو علتونو له امله د پېښور د هوا په ککړتیا کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. دی وای د جمی په موسم کې د کمو بارانونو لوجې په هوا کې د ډول ډول ذرات او زهري لګي سونو مقدار نور هم سیوا شي او انساني صحت ته د زیان رسیدو سبب ګرځي.
ځکه چې د سیزن کې بارانونه ډیر کم شي او دا ذرات هوا کې نورم ډیر زیات شي. د سره سره د دې ذراتو نه علاوه د گاډو نه کم لګي وزي، د کارخانو نه کم لګي وزي، یا د گندونو ته مونږ ور ورته کو دا لوګي زی، نو دا ټول یو زی شي. نو دا یخنه کې دا بیا ډیر بر نه شتلې دا لوګي ک تاسو په خپل مو غره. نو اکثر دا سی یو لیر شانتي جوړي او دا لوګي هم په هوا کې معلق وي.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په پیښور ښار کې هوا د تیرو څو ورځو دوه کم شپېته فیصده د ترانسپورټ څخه ولس فیصده ګردونو له وجې، پنځلس فیصده د کارخانو نوتونکي لوګي او څلور فیصده د ګنس وزولو د لاسه ککړه شوې ده.
او هغه ډېر نری نری ذرات چې هغه نیغ ډایرک لنګس ته ننوځي او د دې د وجې نه د مرې خوږوالی او د لنګز بیماری د سا بیماری داتې زیاتېږي او سره ورسره د سکن بیماری هم زیاتې دي.
د خیبر پختونخوا د ماحولیات محکمې چارواکي وایي د ګاډو له وجې چې کومه الودګي خورېږي د هغې د مخنیوي لپاره محکمه د ترانسپورټ ادارې سره همکاري کوي. چارواکي زیاتوي د خښتو بټۍ زیګ زیګ ټیکنالوژۍ ته اړولو باندې کار روان دی او د کارخانو مالکان هم پابند کړی شوي دي چې د ماحولیات په قانون عمل وکړي.
هر یو کارخانه چې کوم نه باقاعده هغوی چې کوم ضروري فلټرز دي نو هغه خو په زموږ په قانون کې مداري چې هغوی باقاعده دا به لګولي که فرض که دغه کمپلاینس دوی نه کوي څنګه چې ما تاسو مخکې وې نو باقاعده هغوی ته به قانوني هغوی نوټیسز ورکړی کیږي او هغوی ته سزاګانې ملاویږي د فاین په شکل کې.
پروستو کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو راپور کې ویلی وو چې پاکستان کې د 15 کالو نه کم عمر په هرو لسو ماشومانو کې یو ماشوم د هوا الودګۍ له امله ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټران او د ماحولیاتو ماهرین وایي باید خلک بغیر د ضرورت د کورونو څخه د وتلو نه ډډه وکړي او بهر وتلو په مهال د مخ پټولو ماسک ضرور وکاري. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
درنو قدر من اردن کول د سر رسیدو د خبرونه ورسی راپور ته چې د ویختانو په اړه دی. ویختان څنګه روزل کیږي او څه ډول د ویختانو د تویدو مخنیوي کیږي؟ فریش نواری پر راپور سوالی.
د صحت چارو پوهان وایي د څرمنې د مرضونو او خصوصي توګه د ویښتانو د غورځېدو یو شمېر علتونه دي، خو ناسم خوراکونه، فشار، ماحول او ځینې نور کارونه د ویښتانو د خرابېدو سبب ګرځېدای شي. هغوی وایي د تیر وخت په پرتله اوس ځوانان او ښځې د خپلو ویښتانو د مرضونو ته فکرمند شوي او په دې اړه ډېر حساس شوي هم دي.
اس مرض داسې دي چې ډایرکټلی د چمړې یا د ویښتو مرض دی چې کوم ډایرکټلی ویښته یا چمړه خرابوي، او څه داسې دي چې زموږ چې کوم سبا نن سبا زموږ اکټیویټیز دي زموږ ینګسترز پرې دا ار ایج کې چې کوم اکټیویټیز دي کوم غوی فزیکل او کیمیکل ټریټمنټس ورکوي، هیټ ټریټمنټس ورکوي، د دې یو ډېر اهم کردار دی. دا تاسو ته نه صرف موجوده ویښته خرابوي بلکې تاسو جوړونو ته داسې پرمننت نقصان ورکولی شي چې هغه مستقل ڈیمیج تاسو لا ورکی. اغه ته موږ وایو سکارینګ الوپیشیا چې یعنی تاسو د سر سکن سکار شي، ډیډ شي، پاغه بیا ټول عمر وخته نه راوځي. ٹھیک
ډاکټرانی وایي زیاتره خلک په خارونو او کلیوالو سیمو کې د ویښتانو او څرمنې د پاره داسې مصنوعي شیان کاروي چې هغه ورته ډیر ځهن رسوي.
اور خوراک چې تاسو یو خبرو کړل نو اسچ خوراک دا سنشته چې مونږ اخرو ډایرکټلی مونږ ته هیر فال شروع شي، خو زمونږ چې کم ایټینګ هابټس دي نن سبا لکه جنک فوډ ډیر زیاده زمونږ ډایټ کې، دا صرف میتس نه دي چې مونږ وایو چې دا مور پلار مغو سکیږي دا مشران غو سکیږي چې تاسو جنک فوډس خورئ یا تاسو ډایټ هیلدی ډایټ واټر انټیکس تاسو ښه خوراک ښه فروټس تاسو روټین کې ملټي وایټامینز او تاسو خپل ښه خوراک ښه خوب او ښه یو هیلدی ایکسرسایز دا هر څه چې دې تاسو
د صحت چارو پوهانی وایي کوم کسان چې د کورونا پرنس اخته شوي وو نو هغوی ویښتانو ته ډیر زیان رسولی دی، خو د دې ترڅنګ عام وګړي وایي خلک لا هم بے احتیاطي کوي.
مون ډیر خلک داسې لیدلی دي چې هغه شیمپان له شلو پور ته ګوري او خپلې ویښتو ته نه ګوري چې زمونږ دا ویښته خرابېږي په دې سی وجه مندې نو هغه به له شلو پور ځان شیمپو ولي نو هغې د وجې بیا دې سرمن خرابېږي د ویښتو نو وختم خرابېږي وخته پرېوځي غورځېږي نو بدله له شلو ته ګوري او خوشیز ته نه ګوري. په کار چې دې ته دا په کار چې خوشیز والي او خوشیز استعمال کړي نو د ډېره به پیدا وي.
ډاکټرانی وایي ښه خوراک او ورزش کولو سره ویښتانو او څرمنې د رنګونو نه یو کس خوندي پاتې کیدی شي، او دې ترڅنګ باید خلک په خپل ځینې شیانو کارولو نه ډډه وکړي او ډاکټر یا نږدې صحت مرکز ته لاړ شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
درنو قدر من اردن کول همدی راپور سره د خبرونه ورشتي او شیبو تر رسیدلی او د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد او په پروډکشن کې زمون کران همکار عبد حسین سره ملګری وو او دغه ډول په تخنیک انجینران وو جان او جانتن تر بل خبرونه پورې مو بل یلا سپارم روغ جوړو خوشاله اوسئ.